ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. زما نور یاس نورینه کې هیلې او پیرزوینه ومنئ. نن پنځشنبه ورځ ده د نوي دیارلسو ونویوم هجری لمریز کال دی، وری دوهمه دی، میلادي 2013 میلادي کال دی، مارچ 28مه ده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېدې. د ازادي رادیو خبرونه پیل شو چې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. او چې د پاکستان صدر اعظم په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر سره د لیدنې په مهال په لوړه سطح د افغانستان او پاکستان پر دوه اړخیزو اړیکو ټینګار وکړ. پر دې سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ځینې نور موضوعات مو هم راغونډ کړي، خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ملګرو ملتونو سرمنشي په کابل کې د امریکا سفارت او یو شمېر نور د کابل پرونی حمله په سختو ټکو وغندله. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسې زوایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د بریالیتوب د ارزولو لپاره دا مهمه ده چې په روانه او راتلونکو کلونو کې په دې هیواد کې انتخابات په ډاډمنه توګه ترسره شي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر د خپل هیواد د پارلمان د یو غړي دا خبره تایید کړه چې د روسیې ولسمشر غواړي د سږ کال د فوټبال نړیوال جام څخه د اډولف هیټلر په څیر تبلیغاتي استفاده وکړي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ملګرو ملتونو سرمنشي په کابل کې د امریکا سفارت او یو شمېر نورو د کابل پرونی حمله په کلکه وغندله. د کابل علی آباد روغتون ته نږدې په دې ځان وژونکي حمله کې چې پرون د نوروز د مراسمو په مهال وشو او مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی، د وژل شو او ټپیانو شمېر نږدې 100 کسانو ته رسېدلی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مجرو ویل 33 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه حمله په کلکه وغندله. هغه د ترهګرۍ و کرغېړنه او بېرحمانه حمله وبلله او ټینګار یې وکړ چې عاملان، تنظیمونکي، مالیه او نور ملاتړی باید عدالت ته راکاږل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش هم دغه حمله وغندله او وویل نوروز چې د نوي کولو او خوښۍ وخت دی، باید د سولې او یووالي د ارزښتونو ودې ته پام وشي. د هغه وایان سټیفن دوجارج زیاته کړه چې د دې حملې تنظیمونکي باید عدالت ته راکاږل شي. په کابل کې امریکا سفیر جان باس هم پر دغه حمله خفګان څرګند کړی او هغه د شرم وړ حمله بللې ده. په کابل کې پرونی چاودنې د تلفاتو د شمېر زیاتېدو ویرشته. د روغتیایي چارواکو په وینا د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د امریکا د ټولو وسلوالو ځواکونو لوی درسې زوایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د بریالیتوب د ارزولو لپاره دا مهمه ده چې په روان او راتلونکو کلونو کې په دې هیواد کې انتخابات په ډاډمنه توګه ترسره شي. جنرال جوزف دانفورد چې له افغانستانه کتنه کوي دغه څرګندونې پرون په ختیځ کې د ګمبیري په پوځي اډه کې له قوماندانانو سره د لیدو په مهال وکړې. هغه وویل د ولسي جرګې د ولسوالیو د شوراګانو او راتلونکي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو د یقیني کولو لپاره د افغان کوماندو ځواکونو عملیات مهم دي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسې په دې سفر کې افغان ولسمشر اجرایی رئیس او نور لوړ پوړو افغان چارواکو سره هم لیدنې کتنې ترسره کړې دي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د نړیوال جام د غوراوي د لوبو په دوهم پړاو کې خپله درېیمه لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام غوراوي پړاو سیالیو په دویم پړاو کې یا په سوپر سکس کې خپله درېیمه لوبه ترسره کوي.
نن د غوراوي لوبو په ترڅ کې کوربه هیواد زیمبابوي له متحده عربي اماراتو سره مسابقه کوي. که چیرته زیمبابوي دا لوبه وګټله نو له ویست انډیز سره به نړیوال جام ته غوره شي. که وبایلو ده د افغانستان او ایرلند مسابقې ګټونکي نړیوال جام ته ووزي. د کرکټ یو ورځنی نړیوال جام راتلونکي کال په انګلستان او ویلز کې دی. د بخښنې نړیوال سازمان د هالند عالی اداري محکمې پریکړه د افغان مهاجرو په اړه رد کړه. د هالند عالی اداري محکمې پرون وویل چې هالند افغانانو ته پناه نه ورکوي ځکه چې دا هیواد خوندي دی. محکمې وویل په دې کې شک نشته چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې امنیتي وضعیت ښه نه دی، خو که چیرته څوک له ډلو ټپلو سره اړیکې ونه لري کولی شي خپل ژوند وکړي. دغه محکمه وایي افغانانو ته د پناه نه ورکولو پریکړه د شپاړسو نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ کړې ده چې په دغو ماسو کې ملګري ملتونه د بخښنې نړیوال سازمان او د کډوالو د سازمان راپورونه شامل دي. خو د بخښنې نړیوال سازمان سمدستي اعلان وکړ چې دا پریکړه غیر مسؤلانه ده او دا سمه نه ده چې افغانستان خوندي دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. په تاجکستان کې د ډلیزې وژنې د وسلو د مخنیوي لپاره د امریکا په مرسته یو مرکز جوړ شو. د ډلیزې وژنې د وسلو د خپرېدو د مخنیوي لپاره په دې مرکز کې امنیتي کسانو ته روزنه ورکول کیږي چې څرنګه هستوي او غیر هستوي خطرناک مواد وپیژني او د قاچاق مخه ونیسي. دا مرکز چې 3,000 ډالر لګښت پرې شوی دی، د سه شنبې په ورځ په مرکز دوشنبې کې د امریکایي او تاجکي چارواکو له لوري پرانستل شو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د خپل هیواد د پارلمان د یو غړي دا خبره تایید کړه چې د روسیې ولسمشر غواړي چې د سکال د فوټبال له نړیوال جام څخه د اډولف هیټلر په څیر تبلیغاتي استفاده وکړي. هیټلر په 1936 کال کې له اولمپیک لوبو څخه د ځان په ګټه د تبلیغاتو استفاده کړې وه. دا خبره په داسې حال کې کېږي چې پرون د بریتانیا پارلمان په دغه هیواد کې د روسیې د یو پخواني جاسوس د مسمومیت پر مسلې بحث وکړ. بوریس جانسن یو ځل بیا دا خبره وکړه چې د ولادیمیر پوتین حکومت دغه پخوانی جاسوس مسموم کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماریا زخاروا د بوریس جانسن تور رد کړ. سیګریپال چې یو وخت یې د دواړو هیوادو لپاره جاسوسي کوله، د مارچ په 4 له خپلې لور یولیا سره د بریتانیا په سالزبری ښار کې بیهوشه پیدا شو. او د پاکستان د روپی ارزښت د ډالر په وړاندې ښکته شوی دی. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی ازادي راډیو ته د پاکستاني روپیو د ارزښت کمیدو په اړه وویل:
ډالر خپل قیمت ډېر زیات شوی دی. دویمه دا ده چې د پاکستان اقتصاد کې ډېره ښکته تغیر دی. او درېمه دا چې د روپی اصل ویلیو چې ده، نو دا د پاکستان چې کوم قومي بینک د سټیټ بینک آف پاکستان ته نه پرېږدي.
تیر ماښام $1 د 1.25 په مقابل کې بدلېده. د کال په پیل کې 1.12 $1 کېده. ازادي راډیو اوري که غواړی دا ځینې نور خبرونه غواړی بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو .org. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د پاکستان صدر اعظم په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر سره د لیدنې په مهال په لوړه سطح د افغانستان او پاکستان پر دوه اړخیزو اړیکو ټینګار وکړ. بلغاریا وایي په وروستیو کلونو کې په دې هیواد کې په لسګونو زره افغانانو د پناه غوښتنه کړې ده. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې د بریتانیا په پارلمان کې د یو روسي جاسوس او د هغې د لور د مسمومیت پر مسلې بحث وشو. راز خبرونه په وروستۍ برخه کې د ژوند رنگونو یو بل برخه هم درته خبرو خو راز د خبرونه لومړی موضوع ته. د پاکستان صدر اعظم په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر سره د لیدنې په مهال په لوړه سطح د افغانستان او پاکستان پر دوه اړخیزو اړیکو ټینګار وکړ. شاهد خاقان عباسی ویل اسلام آباد غواړي له کابل سره ښه روابط ولري او د تپی او کاسا زر په څیر پروژې دغه دوه ګاونډي هیوادونه ډیر سره نږدې کولی شي. د پاکستان صدر اعظم په داسې وخت کې دا خبرې کړې دي چې کابل انتظار دی چې دی ورشي او د دو دولتونو په کچه خبرې پیل شي. تفصیل د احمد چبر په رپورټ کې.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د افغانستان او پاکستان ترمنځ په لوړه کچه پر اړیکو ټینګار وکړ ترڅو د په وینا دوه اړخیز تجارت وده وکړي، اقتصادي همکاري پراخه شي او د افغان سوداګرو مالونه د پاکستان له لارې د ترانزیت په شکل انتقال شي. شاید خاقان عباسی د خبره پرون په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر حضرت عمر زاخلوال سره د کتنې پر مهال وکړه. په غونډه کې د سولې مسله هم یاده شوه. د پاکستان صدر اعظم وویل اسلام آباد د افغانانو په مشرۍ د روغې جوړې د هڅو ملاتړ کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیره اونۍ د پاکستان د ملي امنیت له سلاحکار متقاعد جنرال ناصر جنجوا سره د خبرو پر مهال د پاکستان صدر اعظم ته بلنه ورکړه چې کابل ته د خبرو لپاره راشي. د پاکستان صدر اعظم چې کله پرون له ښاغلي زاخل وال سره کتل د کابل د تګ نیټې ته اشاره ونه کړه. د افغانستان د ولسمشر د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د افغانستان او پاکستان د دولتونو ترمنځ د خبرو د اجنډا په اړه ازادي راډیو ته وویل چې له تروریزم سره مبارزه په افغانستان او سیمه کې سوله او سیمه ییز اقتصادي همکاري د ټاپي پروژې له عملي کار وروسته اوس مطرح دي. مرتضوی زیاته کړه هیله من دی چې پاکستان مثبت هڅې وکړي. په سیمه کې اوس شرایط بدل شوي. د ډیرو هغو هیوادونو فکر د هغو ملکونو په اړه چې له ترهګرو سره مرسته کوي بدل شوی. د امریکا د نوې ستراتیژي له اعلان سره هم د سیمې شرایط بدل شوي. مشتمل لرو چې پاکستاني چارواکي دغه ته وګوري او په سیمه کې یو مثبت کردار ادا کړي. شاید خاقان عباسی پرون ټینګار وکړ چې هیواد له افغانستان سره د شو اړیکو غوښتونکی دی او د ټاپي او کاسازر پروژې به دغه دواړه هیوادونه سره ډیر نږدې کړي. د پاکستان صدر اعظم په کابل کې پرونی چاودنه وغندله. په دې چاودنه کې چې د نوروز د جشن د مراسمو پر مهال وشوه تر دیرشو ډیر کسان ووژل شول او تر شپیتو ډیر ټپیان شول. د پاکستان صدر اعظم په داسې وخت کې له افغانستان سره په شو اړیکو ټینګار کړی دی چې د روانې اونۍ د سېشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر نوریت وویل چې پاکستان د تروریستي ډلو د ځپلو په برخه کې له ژمنو سره سم ځینې هڅې پیل کړي دي خو دا هڅې کافي نه دي.
افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن په دې پروګرام کې بیا هم په 1996 کال کې په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګېدو پر هڅو غږیږو. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. ازادي رادیو اورې د سهار او بجې او دولس دقیقې کېدونکې دي. بلغاریا وایي چې په وروستیو کلونو کې په دغه هیواد کې په لسګونو زرو افغانانو د پناه غوښتنه کړې ده. بلغاریا وایي له افغانانو وروسته زیاتو سوریایي والو او عراقیانو د پناه غوښتنې لیکونه ورسپارلې دي. اسمت سروان له نور تفصیل سره.
بلغاریا وایي په وروستیو کلونو کې په دغه هیواد کې تر ټولو زیات پناه افغانانو غوښتې ده. د هیواد وایي د ایروستات د معلوماتو پر اساس په تیرو 15 کلونو کې 15,000 افغانانو په بلغاریا کې د پناه غوښتنه کړې ده. له افغانانو وروسته زیاتو عراقیانو په بلغاریا کې د پناه غوښتنه کړې ده. د بلغاریا دولتي رسنۍ د اروپایي اتحادیې د اسرائیلو پر اساس وایي تیر کال په دې هیواد کې 955 عراقیانو او 940 سوریوالو د پناه غوښتنې کړې دي. خو د سږ کال په لومړیو دوو میاشتو کې 240 تنو پناه غوښتې چې اکثره یې سوریوال او عراقیان دي. د هغوی په منځ کې 150 سوریوال، 15 عراقیان او 40 افغانان دي. د بلغاریا رسنۍ وایي چې سږ کال 2 تنو ته پناه ورکړل شوې. د اتنیوی نورو غوښتنې لیکونه رد شوي نه دي خو د 180 تنو غوښتنې رد شوي دي. په 2018 میلادي کال په ټوله اروپایي اتحادیه کې نږدې 6.5 لک تنو د پناه غوښتنه کړې وه. خو په 2018 میلادي کال په اروپایي اتحادیه کې د پناه غوښتونکو شمیر بې ساری و. په دغه کال 1,200,000 تنو د اروپایي اتحادیې په غړو هیوادونو په ځانګړي ډول په جرمني کې د پناه غوښتنه وکړه. تېر کال د اروپایي اتحادیې په غړو هیوادونو کې 2,200,000 سوریوالو، 45,500 عراقیانو او 43,600 افغانانو د پناه غوښتنه وکړه. په 2018 میلادي کال 2,220,000 تنو ته د اروپایي اتحادیې په غړو هیوادونو کې پناه ورکړل شوه. 1,950,000 نورو ته موقتی پناه ورکړل شوې او د 35,000 نورو د پناه غوښتنې لیکونه رد شوي.
ازادي خبری مجله اوري. د سهار و بجې او 14 دقیقې دي. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر دی یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
یو شمیر نړیوالو رسنیو په کابل کې نننی ځانمرګي برید ته کتلي چې لسګونه کسان پکښې وژل سوي او ټپیان سوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په مقاله کې لیکلي دا حمله په افغانستان کې د شیګانو پر یو زیارت وسوه. د ورځپاڼې په وینا دا په افغانستان کې مذهبي تاوتریخوالي ته د لمن وهلو هڅې دي. داعش ډلې په کابل کې د نننۍ حملې مسؤلیت منلی او طالبانو په دې حمله کې لاس درلودل رد کړي دي. واشنگتن پوسټ د کارتۍ سخي د یو شپېته کلن اوسېدونکي جاوید کاظمي څرګندونې راخیستې. دی وایي بې ګناه خلک وژل سوي، ولې ولسمشر د تروریستانو د اعدام امر نه ورکوي؟ نېشنل انټرست ورځپاڼې د افغانستان امنیت او د امریکا رول ته کتلی دي. ورځپاڼې لیکلي د القاعده شبکې، داعش ډلې او حقاني شبکې تهدیدونو امریکا اړ ایستله چې د تروریزم پر وړاندې په خپله پالیسۍ کې تغیر او پرمختګ راولي. د خبرونې په وینا د افغانستان په پیچلي وضعیت کې امریکا باید د اعتماد وړ کوربه او شریک هیواد ولري چې د تروریستانو مشران او همکاران په نقشه کړي. نېشنل انټرست همداراز لیکي اوس مهال افغان ځانګړي ځواکونه تر نورو مخکې دي او په افغانستان کې په سلو کې اتیا برخه تهاجمي حملې پر مخ وړي. د خبرونې په څېړنه د امریکا دفاع وزیر په دې باور دی چې د افغانستان د پیاوړي کولو لپاره پر سیمه متمرکزه د هیواد ستراتیژي به په پای کې بریالی وي. امریکایي ورځپاڼې یو اس ای ټوډی لیکلي چې د افغانستان او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې باید ښځینه مذاکره کوونکي هم شامل وي او له خپلو حقونو دفاع وکړي. د خبرونې په وینا افغان ښځې له مودو راهیسې بیره لري چې له طالبانو سره د سولې توافق به د دوی له مخکې لاسته راوړي حقونه هم تر پښو لاندې کړي. USA Today دې ته اشاره کوي چې افغان ښځو او نجونو ته تیرو شپاړسو کلونو پر مهال د پام وړ پرمختګ کړی دی، خو بیره لري چې بنیادي حقونه یې تر پوښتنه لاندې رانسي. د خبرونې په څېړنه له دې سره چې ولسمشر غني اطمینان ورکړی چې له طالبانو سره به د سولې په مذاکراتو کې د ښځو حقونه په نظر کې نیول کیږي، اوس افغان، امریکایي او نورو مشرانو ته پام اوړي چې اطمینان ورکړي د سولې په مذاکراتو کې به د ښځو په استازیتوب هغوی ته ځای ورکړل سي او په نتیجه کې به یې افغانستان ته د سولې او امنیت راوستلو فرصت هم له لاسه نه وځي.
د نورستان د برګ مټال ولسوالۍ پولیس شکایت کوي چې له څو میاشتو راهیسې دوی ته عیاشه او عباته نه ده رسېدلې. د نورستان امنی قومندان هم د دوو پولیسو دغه ستونزه مني، خو وایي چې د کورنیو چارو وزارت له چارواکو سره دا موضوع شریکه کړې، خو تر اوسه پورې په دې برخه کې جدي اقدام نه دی شوی. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال روح الله انوري پرې رپورټ لري.
د نورستان له ټولو لري پرتی برګ مټال ولسوالۍ د امنی قومندان عبدالواسی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل پوره شپږ میاشتې کېږي چې دوی ته خوراکي توکي او نور اړین مواد نه دي رسېدلي او دوی خپل اړتیا له محلي دوکانونو پوره کوي.
قاچاقي غوندې دوکان نه خلو خورنو دا خبره نه رسېدلې ده. شورا امنیت او رئیس جمهور ته رسېدلې ده. څوک مرکزي حکومت موږ ته توجه نه کوي چې پوښتنه نه کوي چې څه حال دی څه نه دی.
د منډول ولسوال مولوي تاج محمد وایي له تېرې څه مودې د دوی پولیسو ته البسا یا عشا او نور ضروری شیان نه دی ورکړل شوی او لامل پولیس غنو ستونزو سره مخ دی.
وزارت داخله نه کم شو ورکول کی دی ته نه دی ورکړل شوی. زه امانن زوین دل دا څنګه نه ورزم څنګه نه ګورم حتی چې د عام لباس سره دی ګرځي خاطر پښتنو کو دا لباس لیدا
د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر سعد الله پندزوی وای دوی ته د شپږو ولسوالیو پولیسو د یاشې د نشټوالي په اړه لیکلي شکایتونه سپارلې دي. دوی د کورنیو چارو وزیر، د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس او نورو چارواکو سره خبرې کړې. هغوی هم د یاد ستونزې د هواري ژمنه کړې، خو تر اوسه یې درک نه لګیږي. پندزوی وای د پولیسو د خوراکي او نورو شیانو قراردادونه په مرکز کې داسې کسانو سره شوي چې زورواکي دي او د ولایتي چارواکو خبرو ته ارزښت نه ورکوي.
د وزارت لخوا نه مرکز کې قرارداد شوی دی او قراردادیان چا خبره حتی دی حد پورې چې هغه څوک چې قومندانۍ یا شي مسؤلین دي یا معتمدین دي یا شي دي قرارداد مطابق ولسوالۍ او ته اسین نه رسي، هغه نګراته چې راځي هلته هم حتی دروازې ته هم نه پرېږدي.
د نورستان امنیت قومندان جنرال محی الدین سروري هم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ستونزه ومنله او وی ویل چې پولیسو ته له تیرو څو میاشتو اړین توکي نه دي رسېدلي او له وزارت غواړي چې څومره زر کېدای شي یاد مشکل ورته حل کړي. دا ستونزې د امنی قومندانۍ له لوري نه دي، قراردادي د امنی قومندانۍ نه دی، ستونزې د پولیسو دي. مشکل مو کورنیو چارو وزارت ته رسولې، ژمنې شوي، خو تر دې دمه یې د عملي اقدام کوم څرک نه لګیږي. یو شمیر چارواکي وایي کله چې له قراردادیانو د موادو رسولو غوښتنه کوي هغوی جګړې خبره نه مني او ګواښونه هم ورته کوي.
ستاسو له پیغامونو
هلو، السلام علیکم. دا خکلی پکتیا تمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. زما غوښتنه د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې په هیواد کې د ښوونکو معاشونه ډېر زیات کړي. په اوسني معاش د ښوونکو ګزاره نه کېږي، بلخصوصا د 12500 او 14500 ښوونکو معاشونه ډېر کم دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دشمن دے افغانستان دشمن دے نو دا ڈاکٹر تذکرہ شروع کی نور نوخ نیسم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. عبدل یدلی پادار د هلمند ولایت د نغلی ولسوالۍ څخه د پیغام او ازادي راډیو سره پېژنو. زموږ په هلمند ولایت کې د ډاکترانو په اړه ولسوالۍ څخه په شان کې په ولسوالۍ کې دا ډاکتران چې دي د ولس سره ډېر ګرم دي. دا دوایې دي دیني ګرانې ورکوي تر وخت چې دوایې راوړي هغه مسلم چې پر نظر ولاړي. دا دوا ته ډېر ګرانې جوړه کړې ده. تاسو دغه په نظر اواړئ فکر اواړئ دغه راز تاسو چې معلومات تاسو درانی جوړ کړی د ډاکټرانو جوړ ژوند تیر ولې سره مسلمان.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی. دا ستاسو څو پیغامونه چې دی ازادي راډیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پریښو. کور مو ودان پیغامونه تل راستوي. دغه راز کولی شئ چې له دې وروسته د افغان بي سیمه 1903 شمېرې له لارې هم موږ ته پیغامونه راواستوي. د افغان بي سیمه 1903 شمېرې سیستم مو بیرته فعال شوی دی. د برېټانیا په پارلمان کې د یوه روسي جاسوس او د هغې د لور د مسمومیت پر مسلې بیا بحث وشو. دغې پیښې د لندن او مسکو اړیکې له نږدې دو اونیو راهیسې دومره خرابې کړې دي چې دواړو لورو د یو بل ګڼ ډیپلوماتان له خپلې خاورې ایستلي دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
څو شېبې وروسته تر دې چې روسیې یو ځل بیا په برېټانیا کې د دغه هیواد یوه پخواني جاسوس ته د زهرو د ورکولو په پیښه کې لاس لرل رد کړل، برېټانیا روسي چارواکي د دې پیښې مسؤول وبلل. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن د پارلمان وی کمیټې ته وویل د دې پیښې مسؤلیت د روسیې د حکومت او د هغه هیواد د جګپوړیو چارواکو دی. بوریس جانسن د چهارشنبې په ورځ په بریتانیا کې د یو پخواني جاسوس د وژلو پیښې ته اشاره وکړه. څرنګه چې موږ د الکساندر لیتویننکو د قتل شاهدان وو، دغه ډول ترورونه او د ترهګرۍ د هڅو پای له کرملین سره غوټه شوی. لیتویننکو په 2014 کال کې مسموم شوی وو. دا تور یو ځل بیا په داسې وخت کې پوری شوی چې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت یوه لوړ رتبه چارواکي وویل چې بریتانیا په خپل هیواد کې د روسانو په خوندي ساتلو کې پاتې راغلې ده. د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې د وسلو د تکثیر او کنټرول د ادارې رئیس ولادیمیر یارمکوف پرون په ماسکو کې د یو شمېر بهرنیو هیوادو ډیپلوماتانو ته وویل په دې وضعیت کې ساده منطق دوه احتمال لري. یا خو برېټانیایي چارواکي په خپله خاوره کې د داسې تروریستي بریدونو مخه نشي نیولی، یا یې دا کار په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په خپله کړی. زه هیڅوک پر روسیې اتباعو باندې پر حملې نه تورنوم او له دې پرته درېیم احتمال نه لیدل کېږي. روسیه ادعا کوي چې ټولې کیمیاوي زیرمې له منځه وړې دي. یارمکوف امریکا ته اشاره وکړه او ویل شای دا برید د سمندر له پورې غاړې تنظیم شوی وي. نوموړي زیاته کړه چې دا له هیچا پټه نه ده چې د برېټانیا نږدې ملاتړی امریکا په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د کیمیاوي وسلو سترې زیرمې خوندي کړې دي. سرګی سکریپال د مارچ په 4 له خپلې لور یولیا سره د برېټانیا په سالسبری ښار کې بیهوشه پیدا شول. برېټانیا وایي پر دې کسانو د نوویچوک په نوم د کیمیاوي موادو برید شوی او دا مواد پخواني شوروي اتحاد جوړول. د دې پیښې په تړاو برېټانیا د سیشن بی پورس دروش روسي ډیپلوماتان له خپلې خاورې وشړل او روسیه هم همدومره شمېر برېټانیایان له خپلې خاورې وایستل. په سان سپرزبورګ ښار کې د بریتانیا د کنسولګری د پرانیستلو تړون لغوه کړ او د بریټش کنسول د څانګو د بندېدو امر یې وکړ. بریتانیا په نړۍ کې د بریټش کنسول ادارو له لارې غواړي چې دوه اړخیزې فرهنګي هڅې پراخې کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. ازادي رادیو اورید سهار او بجې او 15 دقیقې کېدونکې دي. یو ځل بیا په مو کړی دي سات د مهمو خبرونو سر لیکونه ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ملګرو ملتونو سرمنشي په کابل کې د امریکا سفارت او یو شمیر نورو د کابل پرونی حمله په سخت ډکو وغندله. د کابل په د پرونی حملې د قربانیانو شمیر 3 وژل شو 3 او ټپیانو 15 تنو ته رسیدلی. دغې حملې مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی دی. د امریکا د ټولو وسلوالو ځواکونو لوی درسیز وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتژۍ د بریالیتوب د ارزولو لپاره دا مهمه ده چې په روان او راتلونکو کلونو کې په دې هیواد کې انتخابات په ډاډمنه توګه ترسره شي. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د نړیوال جام د غوروي د لوبو په دوهم پړاو کې خپل دریمه لوبه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د هالند عالی ادارې محکمې پریکړه د افغان مهاجرو په اړه رد کړه. د هالند عالی ادارې محکمې پرون وویل چې هالند افغانانو ته پناه نه ورکوي ځکه چې دا هیواد خوندي دی. په تاجکستان کې د ډلیزې وژنې د وسلو د مخنیوي لپاره د امریکا په مرسته یو مرکز جوړ شو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د خپل هیواد د پارلمان د یو غړي دا خبره تایید کړه چې د روسیې ولسمشر غواړي چې د 2 کال د فوټبال له نړیوال جام څخه د اډولف هیټلر په څیر تبلیغاتي کار واخلي. یو روسی او دوه امریکایی فضانوردان به سبا د فوټبال له یوه توپ سره د فضا په لور سفر وکړي. له دوی سره هغه توپ دی چې تمه ده روان کال به په روسیه کې د فوټبال په نړیوال جام کې لومړۍ لوبه پرې وشي. او د پاکستان د روپی ارزښت د ډالر په وړاندې ښکته شوی دی. تیر ماښام یو ډالر د 115.2 کلدارې په مقابل کې بدلېده.
د ژوند رنگونه
نوم نسیم د کشمشو خرڅوم
د ممیزو وبدینو
د ممیزو وبخرڅوم
نور چه دي
ممیز د الوبالی د کشته ده
د لکم زای راوړی
د خار نه راوړو خپل جوړو
څه ډول جوړوي
الوبالو نیمه کشته او نیمه ورته جوشو بیا سره وباچو جوړوي یخ پکیا چې بیا راوړو
سخت خو نه دي کنه
نه آسان ده
پورس کې څومره د ممیزو بو څومره د الوبالو بخرڅوي
د ورځ کې نیم ترموز دي زیات نه دي 450 روپۍ کې
بیا په دې کې ګټه څومره وي
خته سل روپۍ 500 روپۍ یو نیم سلام دوه نه ګټه کې
څو نفر دلته کار کوي
دوه کسان
بیا دا پیسې چې کور ته وړي دا بس کې کنه
او خته نو د ورځې 500 شپږ نیم کور خرڅ 14 ډوډۍ موډۍ او ترکاری شایان او نیم 7 کور کرا لپاره
مکتب ته خوځي سوم صنف کې
ووم صنف کې
بیا چې مکتبونه وی نو والد خو به په نیمه ورځ دا کار کوي
او مکتبونه چې به مې پلار دریږي دلته تر غرمې به ور سره مې بال غرمې مکتب ته ځم
خپل دې چې دلته کار کوي کنه ځان تم پیسې ترې ناخلي دې پیسو نه کنه ټولې کوړته ور کوي
او اخلم یو شلګونی 500 روپۍ ځان ته اخلم ته دې په خرچه خو بس
یا دا څه کې
ساتنه چلو مې یو دم ځان ته کالی اخلو بوت مکتب لپاره
لدی کاروبار سره خوشاله کنه
او ولی نه خوشاله
تاسو کار خو بیا په پسرلی کې اوړی کې ډیر خوي کنه
او زمي کې خو بیا کار نه کی بیا زمي کې زړی اچو لزړی مون پلی دا شیا نه چ
نو څو کې ډیر در نخلی
ستدی بای پران لری گاکان دی دی
ته دو ممی زو بوتم گاکان بای فران دی پیدا کړیا دل ته خساره کم ده کنه موټر تیریږي خاوري دوړي جوړوي پیدا خاوري دوړي ستاسو په دی وبو کې نل ویږي
نا سرونه پټ دین نه پری دي سر ماینس کې ولېږي سرونه پټو خاوري پکې نه زر زر په صافي پاکو
خو مثال اوس دغه سر چې خلاص کې کنه خو دل ته خاوره او دوړه شته هغه په کې ویږي
هغه بیا ایستا چې خرابېږي نو کم یو مری سی بیا مې مجبوره تاوان ورکه
دا که حسم کوي چې دا شین پاک وي کنه
او کنه دا ته حسته ونه کوي چې دلته دوه ورځې ودرېږو کم یو ورشي وي بیا راسه تاوانې ورکونه پوره یې کړم سره
مننه خوشاله
خیر سي مننه
دو د ژوند رنگونه او د هم ستاسو څو د اتسو اتلس لاري را لګل شوی پیغامونه د افغان د سیمې لاري. البته سمیولا لفر د فراله بکوا څخه لیک چې د کابل پرونی حمله په سخت ټکو غندم د حمله ډیره بیرحمانه و. محمد قاسم زواک به له هلمند لیک چې حکومت باید د داعش په وړاندې جدي مبارزه وکړي. داعش هم البته دغه حمله مسؤلیت په غاړه اخیستی. دی وایي چې کچېرې د داعش په وړاندې مبارزه ونه شي افغانستان ښایي بیا دوهمه سوریه شي. او خان محمد اسلام هم له هلمند لیکلي چې لما د اشرف غنی څخه دا هیله ده چې د پاکستان د بریدونو جواب ورکړي.